دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې لس او په کابل کې 9:30 بجې دي. په دې خبرونه کې زه پامیر ساحل درته یو ځل بیا خراغ لاستم. په خبرونه کې د سیمې او نړۍ د بیلابیلو رپورټونو شن ترڅنګ ونیز خبرونه هارون باچا هنری ګړې هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرو امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کورما کې له وسلوالو څخه د یوې امریکایي ښځې او د هغې د کورنۍ پر خلاصولو د پاکستان مننه کړې. د ورکو بلوڅانو د سازمان یو مشر ماما قدیر د لادرک کسانو په اړه د اسنادو نه لرلو تور رد کړی دی او امریکایي ولسمشر نن د ایران په اړه خپله نوې تګلاره اعلانوي. بشپړ خبرونه. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کورما کې د یوې امریکایي ښځې او د هغې د کورنۍ له وسلوالو څخه د خلاصولو لپاره د پاکستان مننه کړې ده. پاکستانی پوځ پرون ویل چې امریکایي ښځه کیتلین کولمن، د هغې کاناډایی میړه جاشوا بویل او درې ماشومان یې له افغان طالبانو خلاص کړي دي. ولسمشر ټرمپ بیګا په خپل ویډیوي پیغام کې ویل پاکستان د دې کسانو په خوشي کولو ډېر زیار باسلی دی.
I want to thank the Pakistani government. I want to thank Pakistan.
غواړم د پاکستان مننه وکړم. هغوی د کورنۍ د خلاصولو په برخه کې ډیر کار وکړ او زه باور لرم چې هغوی بیا د امریکا درناوی پیل کړ. دا ډیره مهمه ده. زما په اند یو شمیر هیوادونو د امریکا درناوی پیل کړی دی. د پاکستان پوځ د عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر په خپل بیان کې ویلي چې د امریکایي کاناډایي کورنۍ یې تر هغې وروسته له وسلوالو خلاصه کړه چې په افغانستان کې امریکایي پوځ ورته استخباراتي معلومات ورکړل چې هغوی کورمې ته اړول شوي. د کولمن او بویل درې بچي د وسلوالو په بند کې پیدا شوي دي. دوی په 2012 زیږیز کال کې د افغانستان په چکر تللي ول چې وسلوالو وتښتول. د ورکو کړل شوی او بلوڅانو لپاره د کارکونکو تنظیم یو مشر د شواهدو نه لرلو حکومتي دعوا رد کړي. د وایس فار مسینګ پرسنز بلوچ پرسنز یو مشر ماما قدیر پرون تر هغه وروسته له مشال راډیو سره خبرې کولې چې په پاکستان کې د ورکو شویو کسانو د پلټنیز کمیشن مشر او پخوانی قاضي جاوید اقبال د چهارشنبه پر مازیګر د سینټ یو کمیټې ته په وینا کې وویل ماما قدیر د ورکو بلوچانو په اړه د خپلو دعوو د ثبوت او اسنادو په ورکولو کې پاتې راغلی. خو قدیر وویل دی جسټس جاوید اقبال د هر ورک بلوچ کور ته د بیولو ته تیار دی. پخوانی قاضی جاوید اقبال د سینټ غونډې ته ویل د کور او د ورکو کړل شویو کسانو په اړه خپلې پلټنې مکملې کړې دي او راتلونکي میاشت به د کمیشن رپورت خپور کړي. په سوابۍ کې یو خبریال وسلوالو وژلې دی. د سوابۍ د پولیسو دوو چارواکو نن سهار مشال راډیو ته ویل هارون خان تیر ماخوستن د وسلوالو په برید کې ووژل شو. د سوابۍ یو پولیس افسر منصف خان ویلي د هارون خان ورور منظور پر خپل ناسکه ورور او دوو وریرونو د مرګ دعوا کړې. د زیاته کړه چې د ورونو د ځمکې لانجه وه. هلته د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسید د هارون خان د وژنې د پلټنو امر کړی. د خبریالانو اتحادیې نن په پیښور کې د هغه د وژنې پر ضد د احتجاج اعلان کړی. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د کونړ چارواکي وایي په څوکۍ ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو په دوو بریدونو کې شل وسلوال وژل شوي دي. امنیه قومندان جمعه ګل همت بیګا مشال راډیو ته ویل په تیر مازیګر شوي بریدونو کې د داعش وسلوالې ډلې یو مرکز په نښه شوی دی. خو د سیمې اوسیدونکو او په ولسي جرګه کې د کونړ استازي مولوي شاهزاده شاهد وویل چې وژل شوي ټول ولسي وګړي ول. دوی وایي په دې حملو کې د یو ماشوم په ګډون 15 کسان وژل شوي. خو امنیه قومندان دوی دعوی ردوي او وایي شواهد او اسناد لري چې دا د داعش وسلوال ول. وسلوالو په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو د دې حملو په اړه لاسن دی ویلي. د هلمند چارواکي وایي د ولایت په نام نسیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي. د والی دفتر تیر ماښام په یو بیان کې ویل دا عملیات به د نادی علي او مارجې ولسوالیو تر بشپړې تصفیه پورې روان وي او همداراز په ځینو نورو سیمو کې هم ترسره کیږي. په بیان کې دعوه شوې چې په هوایي بمبارۍ کې وسلوالو ته مرګ ژوبلا وختې خو کره شمېر یې نه دی ورکړی. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د خوست امنیتي چارواکي وایي د سرتیرو د تنخواه کمیدو موضوع حل شوی او ژر به ورته د پخوا په څیر پیسې ورکړل شي. د خوست امنیه قومندان فیض الله غیرت تیره ورځ پولیسو له روزنیز مرکزه د نویو سرتیرو د فارغېدو غونډې ته په وینا کې ویل ولسمشر د سرتیرو د تنخواګانو موضوع جدي اخیستې ده.
زبد وایم چې ان تر ولسمشر پورې دغه موضوع رسیدلې ده. زه ان شاء الله اطمینان ورکوم چې په ډیر کم وخت به کوم ماش کم شوی دی. د دې یو څاند ز نور هم زیات شوی دی چې په حدود دی تقریبا 2500 روپۍ آینده میاشت کې به دوی ته حواله شي.
له یوې مودې راهیسې د خوست پولیسو شکایت کاوه چې حکومت یې تنخواګانې کمې کړې دي. سپینا مانی وای ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن ماښام د ایران په اړه د امریکا پالیسی اعلانوي چې پکې به دا هم وایي چې آیا د تهران او د امریکا په ګډون د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره په 2015 زیږیز کال کې لاسلیک شوې اټومي موافقه تصدیقوي او کنه. اټومي موافقه چې د ایران، امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ شوې وه د تهران پر اټومي پروګرام محدودیتونه لګوي چې په بدل کې پر هغه هیواد اقتصادي بندیزونه نرم شول. امریکایي چارواکي وایي ټرمپ به په خپله وینا کې پر ایران سخت انتقاد وکړي او به وایي چې هغه موافقه د امریکا له ملي امنیتي ګټو سره سمون نه خوري. هغوی ویلي ټرمپ به پر ایران د اټومي بندیزونو د بیا لګولو غږ ونه کړي، خو پر کانګرس به ټینګار وکړي چې پر تهران د سختو شرطونو یو قانون منظور کړي چې که هغه پوره کړي نو د بندیزونو له نرمۍ څخه ګټې اخیستو ته به دوام ورکړی شي. ټرمپ او د هغه د حکومت چارواکو په بیا بیا ویلي دي چې کېدای شي ایران د اټومي موافقې د شرایطو پابندي کوي، خو په عمل کې دې ته وفادار نه دی ځکه چې د بالیسټیک توغندیو او داسې راکټونو ازموینې کړي دي چې اټومي وسلې وړلی شي او د منځني ختیځ د هیوادونو په چارو کې مداخله کوي. د خبرونو پای. تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په www.mashalradio.com اورئ. امریکایي ولسمشر له وسلوالو څخه د امریکایي ښځې او د هغې د کورنۍ پر خلاصولو د پاکستان مننه کړې. د ورکو کړیو بلوڅانو د سازمان یو مشر دا دعوه رد کړې چې ګوندې د هغوی د ورکولو ثبوتونه نه لري. په سوابق یو خبریال وژل شوی دی. په پاکستان کې ځینې ګوندونه د احتساب د نوي قانون د مسودې مخالفت ولې کوي؟ په دې اړه رپورټ اورو. او په هارون باچا هنري ګړۍ کې د سندرغاړي بریالي ولی خبرې او سندرې اوري. لمشال رادیو سره اوسې. نومړی موضوع ته ورزو. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یوې برمته شوې امریکایي میرمنې او د هغې د میړه او ماشومانو د خوشي کولو لپاره د پاکستان مننه کړې. د پاکستان پوځ پرون اعلان وکړ چې امریکایي کیتلین کولمن د هغې کاناډایي میړه او درې ماشومان یې په کورمه کې د وسلوالو پر ضد په پوځي عملیاتو کې خلاص کړي دي. احمد تکل تفصیل راکوي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وسلوالو طالبانو لخوا د برمته شوې امریکایي کاناډایي کورنۍ د خوشي کولو په خاطر د پاکستان له حکومت څخه مننه وکړه او ویل داسې ښکاري چې پاکستان د امریکا له غوښتنې سره سم د افراطي وسلوالو پر ضد د نورو اقداماتو لپاره چمتو شوی دی. یوې وسلوالې ډلې چې ګمان کېږي د حقاني شبکې غړي به وو په 2012 کال کې کیتلین کولمن او د هغې خاوند جوشوا بایلی په افغانستان کې برمته کړل. د پاکستان پاوځ وړمه ورځ د متحدو ایالاتو لخوا د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ په کورمه ایجنسۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې کیتلین، جوشوا او د هغو ماشومان چې درې واړه د طالبانو په اثرت کې زیږیدلی دي وژغورل. پاوځ پرون په یو بیان کې وویل چې پاکستانی پوځیانو د امریکا لخوا د ورکړل شویو استخباراتي معلوماتو په مرسته په کورمه ایجنسۍ کې د دې برمته شوې کورنۍ غړي وژغورل. د پاوځ په بیان کې د خوشي شویو کسانو نمونه نه واخیستل شوي، خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروسته له سپینې ماڼۍ څخه په یو خپره شوي پیغام کې د برمته شویو کسانو نمونه یاد کړل. په داسې حال کې چې د واشنګټن او اسلام آباد اړیکې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته ترینګلی شوي، ښاغلي ټرمپ وویل داسې نښې نښانې لیدل کېږي چې پاکستان اوس د امریکا غوښتنو ته درناوی کوي. غواړم د پاکستان له حکومت څخه مننه وکړم. غواړم له پاکستان څخه مننه وکړم. دوی په دې برخه کې ډیر زیار وګاله او باور لرم چې دوی یو ځل بیا متحد ایالاتو ته درناوی کوي. دا ډیره مهمه ده. زه فکر کوم چې اوس مهال ډیر هیوادونه یو ځل بیا موږ ته درناوی پیلوي. موږ هیله من یو چې دا ډول همکاري او ګډ کار به د نورو برمته کسانو د خوشی کولو او د تروریستانو پر ضد په راتلونکو عملیاتو کې له موږ سره مرسته وکړي. د پاکستان پوځ وایي چې د امریکا استخباراتي ادارو د دې کورنۍ پته په افغانستان کې لګولې وه او کله چې یرغمل نیونکو وړمه ورځ هغو کرمې ایجنسۍ ته واړول سرتیرو عملیات وکړل. د پاکستان پوځ په خپل بیان کې ویلي دي چې د دې عملیاتو بریا پر خپل وخت د استخباراتي معلوماتو د شریکولو اهمیت او له ګډ دښمن سره په مبارزه کې د ګډې همکارۍ اړتیا په ډاګه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د ورکو کړل شویو بلوچستان لپاره د کارکونکو سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز یو مشر ماما قدیر د ورکو کسانو د پلټنیز کمیشن د مشر څرګندونې رد کړې دي. د دې کمیشن مشر او پخوانی قاضي جاوید اقبال د چهارشنبه پر مازیګر د سینټ یو کمیټې ته ویل چې د ورکو بلوچستانو په اړه د ماما قدیر د خپلو داوو په ثبوت ورکولو کې پاتې راغلی. خو خاطر تیر ورځ مشال راډیو ته ویل جاوید اقبال لسره ورسره لیدلې نه دي. اقبال سینټ ته ویل چې د ورکو کسانو په اړه خپل پلټنیز رپورټ پر راتلونکي میاشت خپور کړي. د رفعت انجم رپورټ.
د پاکستان لا درکه شوي کسانو د تحقیقاتي کمیشن او د کامې احتساب ادارې مشر جسټس ریټایر جاوید اقبال ویلي دي چې د لا درکه کسانو په اړه رپورټ به د نومبر په میاشت کې وړاندې کوي. د چهارشنبه په ورځ د سینټ د بشري حقوقو قائمه کمیټې غونډې ته جسټس ریټایر جاوید اقبال د کمیشن انکوائري رپورټ په اړه وویل چې 2019 نه تر اوسه پورې د 3,300 یو کم دېرش کسانو نمونه د لا درکو کسانو په فهرست کې موجود دي. جسټس جاوید اقبال وویل چې د بلوچستان لا درکه کړی شوو کسانو د ماما قدیر بلوچ معلومات ناسم دي. خو مشال ریډیو سر په خبرو کې ماما قدیر وویل چې په بلوچستان کې 15,000 کسان بې درکه دي، د کومو چې هغه ټول تفصیل لري.
مجھے جسٹس جاوید اقبال صاحب سے دا ہم ہم تا کل راغل یا ما غوشتے یا بلزائے ما غوشتے زنا راتلم یا تا تا لسٹ میور کڑے یا کم از کم میڈیا کو تاثر ہو تا اشکارہ کا کم میڈیا مختر راغلے دی ما سے لسٹو نے غوشتے دی چیلنج ور قوم جسٹس جاوید اقبال صاحب تا تا ما سر راس ہے یو یو کورانی تا تا یوڑم ذمہ داری زی سا سکورٹی ہم زی آخوم یو یو کور تا اوڑم کہ دا خلق ست تخپل غ فیملی ز پشتانه او گل دا بے درک دے یا بے درک نہ دے یا دا خلق شہید کرے دے کہ نہ دی کرے دے.
د سینٹ د بشری حقوقو قائم کمیټې مشر نسرین جلیل په دې اړه مشال ریډیو ته ویل دی غواړي دا خلق په اړه ورسره معلومات شریک کړل شي چې په زور بے درک کړل شي ودي او ذمہ وارو کسانو ته سزاګانې ورکړي شي. یو
سټیټسټکس هم دی جای کې مقدمات عدالت
مونږ دا غوښتنه کړې ده چې مونږ ته د شمیر راکړي چې د دې کیسونو مقدمه تر عدالتونو تللې دي او کنه. بل دا چې کمیشن لا پکار ده چې ذمہ واری وټاکي، مثلا دا چې کم تن څوک بوزي او هغه بیا واپس راشي نو هغه بیا معلومه کړي چې دا چا بوتلی وو. دا دې هم امر وکړي چې په هر کیس کې مقدمه درج کیږي، ځکه چې مونږ اوس د ترکی استاد ته کورنۍ بې درکه کېدو کیس کې وکتل چې اف آی آر نه و درج شوی. دا رنګ د خلکو سره د مرستې وکړي شي او د ټولو مهمه خبره چې داسې یو قانون دې جوړ کړی شي چې په زوره بې درکه کول پکې جرم وګڼل شي، نو داسې به بیا د چا همت نه وي چې څوک وچتوي یا بې درکه کړي.
دا لا درک کړل شو کسانو په اړه د تحقیقاتو په غرض په 2019 کې یو کمیشن جوړ کړل شوی وو چې چیف جسټس جاوید اقبال په مشرۍ پلټنې مکمل کړې دي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د سوابی پولیس وایي وسلوالو بیګا یو خبریال هارون خان وژلی دی. د سوابی یو پولیس افسر منصف خان نن سهار مشال راډیو ته ویل د هارون خان ورور پر خپل ناسکه ورور د مرګ دعوه کړې ده. د پښتونخوا د پولیسو مشر د سوابی پولیسو ته د خبریال د وژنې د رڼو پلټنو امر کړی. ځلان یوسفزی تفصیل راکوي.
د سوابی تانی اس چو منصف خان مشال رډیو ته ویل چې ځای خبریال هارون خان تیر ماسختن اته نیمه بجې په سوابی خاص کې د خپل کور مخه ته د وسلوالو په ډزو ووجل شو. اس چو وای چې د هارون خان رور منظور په خپل بل میرنی رور او دوو ورونو د قتل داوا کړی ده.
دا خپل سکرونه دی وارو منظور دا خپل
آئی جی پی صلاح الدین محسود د خبریال د وجنې نوټیس اخیستې دی او د ثواب ډی پی او ته د سمدستی او پاکو پلټنو حکم جاری کړی دی. د آئی جی پی په هدایاتو ډی پی او د هارون خان د وجنې د کیس د پلټنو لپاره دوه ټیمونه تشکیل کړي دي. د ثواب ډی پی او صہیب اشرف مشال رډیو ته ویل ورنو سره د مځکه په سر لانج روانه وه. دا یو لامل دی خو زه د هارون خان د قتل نور ممکن لاملونه هم ګورم تر څو چې ککړ کسان گرفتار شوي نه وي. د خبریالانو د نړیوال فیډریشن تر مخه په 2018 کال کې لدې پیښې وړاندې پاکستان کې نور درې خبریالان وجلی شوي دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
په پاکستان کې یو پارلماني کمیټه له شاوخوا یو کال راهیسې د داسې یو قانون پر مساوده کار کوي چې ورسره به د هر چا احتساب ممکن شي، خو په قومي اسمبلی او سینټ کې پراخ استازیتوب لرونکو دوه ګوندونو یې له ملاتړ لاس اخیستی دی. پوښتنه دا ده چې دا ګوندونه ولې په شا شوي، حکومتي چارواکي څه دریځ لري او د سیاسي او قانوني چارو پوهان یې په اړه څه وایي. بوریوال کاکړ رپورټ لري.
تحریک انصاف او متحده قومی مومنت د چهارشنبه په ورځ د احتساب لپاره د دې ممکنه قانون لملاتړه پر شا شوی دی. د متحده قومی مومنت مخکشانو د قومي احتساب په اړه د جوړې شوې پارلماني کمیټې غونډې ته وویل چې دوی دا قانوني مسوده نه مني، خو د تحریک انصاف مشرانو بیا وویل چې دوی به د یاد قانون لپاره خپله بڼه وړاندې کوي. د قانون وفاقي وزیر زاهد احمد ویل د دې مسودې په اړه دولس غونډې شوي دي او په غونډو کې د شریکو ټولو ګوندونو غړو هیڅ اندېښنې نه درلودې. زاهد احمد ویل دوی دې ته حیران دي چې تحریک انصاف او متحده قومي مومنت ولې پر شا شوي دي او څه اندېښنې لري. که چیرې دا قانوني مسوده جوړه شوې او منظوره شوې وای، نو به د احتساب قومي ادارې د سیاستوالو په څیر د ججانو او پوځي جنرالانو د احتساب کولو واکم ترلاسه کړی وای. د سیاسي چارو کارپو ضیاءالدین وای دا په پا پاکستان کې یو ډیر ضروري قانون دی، خو ګوندونه نه پرې سلا کېږي.
سیاستوال یو پلو سر ټکوي چې د دوی احتساب کیږي او د نورو نه کیږي، او بل پلو د همدې مسلې د هواري لپاره پر قانون سازي نه سره سلا کیږي. پیپلز ګوان او تحریک انصاف نه غواړي چې مسلم لیگ نون ډله د خپلې حکومتي دورې په پای کې د داسې یو مهم قانون سیاسي ګټه پورته کړي، او مسلم لیگ نون ډله بیا هڅه کوي چې ټولې داسې لاسته راوړنې په خپله کاته کې واچوي. که د سیاسي ګوندونو دا فکر او طریقه کارو، نو د داسې یو قانون جوړول به ډیر ګران کار وي.
د پاکستان پخوانی لوی څارنوال قاضی محمد انور وای د په فکر په پاکستان کې لا حالات د زیتنې در رسیدلی چې د سیاستوالو غوندې دي د پوځي جنرالانو او عدالتي ججانو احتساب وسی.
دا د وخت سره خو د ملک ممکن دی نه ده چې فوجیان چې دي د هغې د بل چا ماتات نه دي. فوجیان چې دي هغې دا وایي چې زمونږ احتساب مونږ پخپله کوو، دغسې ججان دا وایي چې مونږ خپل احتساب مونږ کوو. او دغه وجه ده چې کله پاکستان جوړ شوی دی، نو څه پورې د یو ځای نه بغیر هغه شوکت نه ججانو کې څوک هم څه پورې سزا نه شو. که د های کورټ وي که د سپریم کورټ وي، نه هغه امین هم دی او صادق هم دی. او دغسې فوج کې کوم خلک دي، نه هغې نه هم د عادتونو کې دومره طاقت نشته چې هغه درته پوچ کړي.
دا په داسې حال کې ده چې نه یوازې د ملک ټاکل شوی وزیر اعظم نواز شریف د سپریم کورټ لخوا د درغلیو په تور کې نه اهله ګرځول شوی وو، بلکې اوس یې پر ضد د احتساب په قومي اداره کې مقدمې هم روانې دي. نواز شریف او د هغه کورنۍ د درغلیو تور ردوي او دا هر څه د ځان پر ضد د هغو خلکو یو سازش ګڼي کوم چې د دوی په وینا په ملکي جمهوریت ودې ته نه پرېږدي.
کالج چر تلاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسې دل پکاره
موږ د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالمومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای.
د خیبر انتظامی چارواکي او قبایلی مشران وای په لوړګي کې د افغانستان او د خیبر یو شمیر مشرانو د لیدو سلسله پیل کړی ده. دوی تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل د چهارشنبه یا شروع پر ورځ له ننګراره د مشرانو یو پلاوی لوړګي ته ورغلی وو، او هلته یې د خیبر له مشرانو سره په لیدو کې د ډیورن پر کرښه د تګ راتګ، د امنیت او د کاروبارونو په اړه خبرې وکړې. دوی غوښتنه وکړه چې د دواړو خواوو واکداران دي د خلکو د تګ راتګ ستونزې هوارې کړي. فرهاد شینوار له خیبره.
د خیبر انتظامی چارواکی وای چې د لوړګي ځنې مشرانو د پولی هغې غاړې افغان مشرانو سره د تګ راتګ لړۍ پیل کړې ده. دوی وای د تورخم دروازې هغې غاړې نه ځنې افغان مشران لوړګي ته راغلي وو، او د لوړګي مشرانو سره یو غونډه کړې ده. په دې غونډه کې دواړو خواوو مشرانو د ترهګرۍ غندنه کړې، او دوی ویلي چې دواړو خواوو لپاره امن ډېر مهم دی. دغه غونډه د لوړګي پولیټیکل انتظامی په نگرانی کې شوې ده. د خیبر جنسي د لوړګي زخخیلو یو مشر ملک دریا خان پردي مشال ریډیو ته د دغه غونډې په اړه وویل.
دا خبرې وشوې چې موږ تاسو تکلیفونه کړونه یو دي په کار کې غلط خلکو مخنیوی اخترفته مو شي د پاکستان او د افغانستان په منځ کې چې لږ لریوالی تیخوالی راغلی، نو په کار دا موږ تاسو عوام سره کینو یو اعتماد سره جوړ کړو. دا اعتماد چې جوړ شي موږ پکه کې موږ مسلې بم ټولې اوارېږي. نو دو په دغه کې وي چې کته چې موږ تاسو ستونزې سره یو بل د دوستیم سره په خپلو بدله شوې ده.
او ملک عبدالرزاق پردی وویل،
یا غټه خبره دا و پکې چې دا کوم دا بونډره باندې تکلیف راغلی دی، مونږ به تر خام نه هغه مومند او باجاور پری په دا باندې چې مونږ روزګار هم ډېرې وسیلې و دغه چې کوم دي خرابې شوې دي او ټول بې ژونده او بې روزګار شو. نو مونږ ورته وویل چې دا ټیک خبره و چې مونږ په دا خبرې مخکې افسرانو هم سرم کړي چې مونږ ته پرې تکلیف جوړ شوی دی، خو د دغې غټ اواز کېدو دا د امن امان سره تړلې ده. چې کله دا امن امان صحیح شي نو انشاءالله چې دا شی دې بیا دوباره هماغه چې کولاو شي او دا تګ راتګ دي، لکه دوی د پاسپورټ ویزې دغې خبرې هم دغه کړه که نه،
په دې غونډه کې د خیبر جنسی نه ملک دریا خان پردی، ملک عبدالرزاق پردی، ملک سالک شاه، ملک عبدالحلیم پردی، ملک خالد خان پردی، ملک محمد حسین، ملک نادر خان شینوار، ملک پرویز او ملک شیر حیدر شلمانی شامل وو، او د افغانستان نه پکې مولوی جابر، مولوی عنایت الرحمن، لال محمد، استاد زکریا، مولوی شیر محمد، مولوی احمد شاہ، مولوی محمد خان او مولوی سمیع اللہ گڈون وکڑ. فرحات شینوار، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو، او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
حکومتي چارواکو د بار او رگزیو د علی خیلو هغه اوسیدونکو ته پیسې ورکړې دي چې کورونه په پوځي عملیاتو او ناامنیو کې زیانمن یا ړنګ شوي ول. دوی 13 ورځ په هنګو کې د خپلو کورنیو غړو او مشرانو ته د 40 میلیونه روپیو چیکونه ورکړل. د خود علی خیلو اوسیدونکي وایي نه یوازې دا پیسې کمی دي، بلکې د یو شمیر سیمو سروې هم نه ده شوې. طارق اورگزی معلومات راکوي.
په دغه لړ کې د اورګزو هډکوارټر په جرګه حال کې یو دستورو شو چې په کې پولیټیکل انتظامی د دفتر لمخې د لیخېلو قبیلې شاوخوا سلو متاثره خاندانونو ته د مرستې چیکونه ورکړل شول. په سیمه کې حکومت متاثره خاندانونو ته په مکمله توګه د ړنګ شوي کور لپاره 3,00,000 او د لږ زیان لپاره 1,08,000 روپۍ ورکړلې. د لیخېلو قبیلې یو مشر سید مرنګ شاه مشال لډیو ته وایي دا پیسې ډېرې کمې دي او د دوی کورونه ورباندې نشي آباده دي. علی خیلو دوباره ورغزو هغه سیمه دا چیرته کې د پوځي عملیاتو وروسته خلک ورته ستنه شوي دي. خود کورونو بیا رغولو په لړ کې تر اوسه له ډېرو کمو خلکو سره مرسته شوې ده. په قبایلي سیمه کې د نړېدلې کور په سر له متاثره خاندانونو سره د نغدو پیسو دغه مرسته تر سروې وروسته کېږي. یو بل ځایي مشر ملک ممتاز خان مشال لډیو دوای په ورغزو کې یو شمېر سیمې داسې دي چې هلته سروې ټیمونه ورغلي نه دي او یا که ورغلي دي نو خلکو نمونه په سروې کې لا اچولو پاتې دي. پکار ده چې هغه خلک دې له پامه ونه ویستل شي.
او ډیرو کمونو کې داسې شته چې هغه پاتې شوي نو اوس موږ د یو چیره کدي ټولو ته برابر ملو شي. ډېره ښه خبره ولې چې دا هو چا ته کمی ملو شي چا ته زیاتې ملو شي او دې بارې کې مطلب دی لکه تحفظات شته د خلکو که نه او بل سروې پوره مکمل طریقې سره نه شوي اوسه پورې که نه.
په ورغزو کې د نام نه او پوځي عملیاتو له کبله تر 40,000 پورې خاندانونه بې کوره شوي ول چې په کې سرکاري ریکارډ تر مخه و زیاتره خپلو کورونو ته واپس شوي دي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د کونړ چارواکي وایي په څوکۍ ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکو په دوو بریدونو کې 40 وسلوال وژل شوي دي. امنیه قومندان جمعه ګل همت بیګا مشال راډیو ته ویل په دې بریدونو کې د داعش وسلوالې ډلې یو مرکز په نښه شوی. خو د سیمې اوسیدونکو په ولسي جرګه کې د کونړ استازي مولوي شهزاده شاهد ویلي چې وژل شوي ټول ولسي وګړي ول. وسلوالو او په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو د دې حملو په اړه لاسه نه دي ویلي. روحله انوري معلومات راکوي.
د کونړ امنی قومندان پاسوال جمعه ګل همت ول د پنځشنبه ورځې مازیګر مهال د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکو د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې د بدګوړ په سیمه کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو یو مرکز په نښه کړی او په کې 40 تنه وژلي دي.
داعش ترسانو غوښتل چې د دې قدرګاه د کډکه د مزار درې ته خپل تخریبي فعالیتونه وغځوي چې دلته دوی یو ډېر قوي جلسه درلوده شورا درلوده او په دې شورا باندې ماسک قوایي برید تر سره سوی دی چې د لیندا په مشرۍ لاندې د داعش ترکستانو یو قومندان 40 نفر ورسره نور ټول مسره افراد هغوی کې سکله او خیفه سله هم د دوی ورته اکثر هم تخریب شوی ده.
خو د سیمې اوسیدونکي بیا وایي چې ټول وژل شوي ملکی کسان دي. د بدګوړ یو اوسیدونکي او د ولسوالۍ شورا غړي مولوي احمد ویل په سیمه کې بې پیلوټ الوتکو دوه بریدونه کړي چې په کې د یو ماشوم په ګډون 15 ولسي وګړي وژلي او یو ټپي شوی دی.
یو ماشوم چې څه وخت د زنانه د کور نه وځي او تختې په دا حالت کې پاتې شوی نو هغه نه ده کړی. اوس هغه سپینګیر راته زنګ ووهو چې هغه ماشوم پکې بېخي سوی دی. زخمي پکې یو داسې لاس ته پښې زخمي ده. شهیدانو چې دغه ماشوم ورسره شي نو بیا 15 دي او دغه ماشوم نه علاوه 14 زنانه پکې نشته.
په ولسي جرګه کې د کونړ استازي او د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي مولوي شهزاده شاهد هم ویل چې په هوایي بریدونو کې وژل شوي ټول عام خلک دي.
14 کسان تشخیص شوي دي او ډېره درنه پېښه د شک کړی چا باندې دلته څوک مخکې دا جرګه وه او کوم واده ملته بانډه کې دی که نه. او دا خلک چې دي دا مجید کور او دا تورخان او نو دا هره ورځ دلته ولسوالۍ کې مې او سپینګیرتوب کې مې او د دې درې مسائلو کې حکومت سره تګ راتګ هم کوي.
خو قومندان وایي چې وژل شوي کسان ټول داعش پورې تړاو لري او غونډه هم د دې د پاره کړي و چې څو د کونړ جلال آباد لوی لار کې د خندونو پیدا کولو د پاره کومه پریکړه وکړي.
کاملا د دقت تخریب خبره ده. یو نفر په مرکز هم په دې کې نه دی وجه شوی. ټول مسلک استان دي مزددي ټول هغه مسند افراد په لاس لرو.
تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفو ډلو د یادو بریدونو پاره څه نه دی ویلي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په دې خبرونه کې درته هارون باچا هنري غړی هم در خبرو خو تر دې مخ کې د دې محل لند خبرونه زکه چې وس په پیښور کې لسنی مې په کابل کې لس پجی شو. امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ په کورمه کې له وسلوالو څخه د یوې امریکایي ښځې او د هغې د کورنۍ د خلاصولو لپاره د پاکستان مننه کړې. پاکستانی پوځ پرون ویل چې امریکایي ښځه کیتلین کولمن، د هغې کاناډایي میړه جاشوا بویل او درې ماشومان له افغان طالبانو خلاص کړي دي. ولسمشر ټرمپ بیګا په خپل ویډیو پیغام کې ویل پاکستان د دې کسانو په خوشي کولو کې ډېر زیار باسلی دی. د ورکو کړل شویو بلوچستانو لپاره د کار کوونکی تنظیم یو مشر د شواهدو نه لرلو حکومتي دعوا رد کړي. د وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز یو مشر ماما قدیر پرون تر هغه وروسته له مشال رادیو سره خبري کولې چې په پاکستان کې د ورکو کسانو د پلټنیز کمیشن مشر او پخوانی قاضي جاوید اقبال د چهارشنبه پر مازیګر د سینټ یو کمیټې ته په وینا کې ویل ماما قدیر د ورکو بلوچستانو په اړه د خپلو دعوو د ثبوت او اسنادو په ورکولو کې پاتې راغلی، خو قدیر ویل دی جسټس جاوید اقبال د هر ورک بلوچ کور ته بیولو ته تیار دی. په سوابۍ کې وسلوالو یو خبریال وژلی. د سوابۍ د پولیسو دوه چارواکو نن سهار مشال راډیو ته ویل هارون خان تیر ماخوستن د وسلوالو په برید کې ووژل شو. د خبریالانو اتحادیې نن په پېښور کې د هغه د وژنې پر ضد د احتجاج اعلان کړی دی. د احتجاج بنن پر دولسو بجو کیږي. د کونړ چارواکي وایي په څوکۍ ولسوالۍ کې د نړیوال ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو په دوو بریدونو کې شل وسلوال وژل شوي دي. امنیت قومندان جمعه ګل همت بیګا مشال راډیو ته ویل په تیر مازیګر شوي بریدونو کې د داعش وسلوالې ډلې یو مرکز په نښه شوی دی. خو د سیمې اوسیدونکو په ولسي جرګه کې د کونړ استازي مولوي شاهزاده شاهد وویل چې وژل شوي ټول ولسي وګړي ول. د هلمند چارواکي وایي د ولایت په نام نسیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د خوست امنیتي چارواکي وایي د سرتیرو د تنخواه کمیدو موضوع حل شوی او ژر به ورته د پخوا په څیر پیسې ورکړل شي. او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن ماښام د ایران په اړه د امریکا پالیسي اعلانوي چې پکې به دا هم وایي چې آیا د تهران او د امریکا په ګډون د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره په 2015 زیږیز کال کې لاسلیک شوی اټومي موافقه تصدیقوي او کنه. اوریدونکو وسم وخت شوه د ونیز خبرونه هارون باچا هنري غړی. تاسو ته معلومه ده چې دا خبرونه د زیارت یا د پنځشنبه پر ورځ د پیښور له وخت سره سم پر سلورو او د کابل پر وخت پر درې نیمو بجو په ژوندۍ بناوري. په دې کې بیلابیل موسیقاران او هنرمندان سندرغاړي میلمانه کیږي. هغوی د خپلو نویو او پخوانیو سندرو په باره کې خبرې کوي، د خپل هنر په اړه غږیږي او ستاسو د پوښتنو ځوابونه هم درکوي. د جمعې پر وخت سهار په 10 بجې او 2:30 یا 3:30 دقیقو باندې درته موږ په تکراری توګه خبرو. نو راځي چې هارون باچا هنري غړی خبرونه واورو. په دې خبرونه کې له ځوان افغان سندرغاړي بریالي ولی سره خبري شوې دي او د سندرې په هم پکې واوري. نو راځي چې ورته غوږ شو.
د مشال رادیو هارون باچا هنري غړی خبرونه د اوریدونکو هم زما هارون باچا سلامونه پکې ومني. د دیونه خبرونه ته مل کابل پیژندل شوی سندرغاړي بریالي ولی عمل مکړه دی. ولی یو موده په پیښور کې هم تیر کړی او هلته هم خپل هنري کارونه مختوړي دي. د ټلیفون په لیک را سره دی، ستړي مشي ورته وایو. نو بریالي جان په خبرونه کې خراغلستر ته وایم او ډیره مننه چې د مشال رادیو لپاره مو وخت راکړ.
بچا صاحب څنګه تاسو ته او د مشال ټول اوریدونکو ته زما سلامونه او نیکی هیلې ورنه کوم. هیله ده چې وی منی
ډیر مننه خوشاله اوسې. ما او تا خو هغه چې په پیښور کې به چې کله تاسو وی نو ډیر زرزر بم کتل زوم چې کله په پیښور کې ما ته کابل ته لاړې زدي خو اروپا ته راغلم نو بس سره دغه شو یو ګډوډ شي یو بیا هم ډیر وخت سي وي.
اما به سندره ده کنه خو پیښور خو پیښور دی کنه نه پیګم پیښور سره مې تر اوسه هم دومره مینه ده چې څوک را ته وایي چیرته ځي چې تفریح وکړي چیرته ځي چې لږ ځان خوشاله
اوساتي. نو په دې هیله چې په کابل کې هم ژوند خوي او کورنۍ دې هم خوي هنري کارونه دې هم په خطوګه پر مخ روان وي.
فضل الله خدای دې ماچا صاحب داساسو برکت دې دې پیښور برکت دې او بیا زموند شاعرانو دلاره دې بر پښتونخوا د شاعرانو برکت دې چې اوس هم په کابل کې هم ماته پیښور په کابل کې مخکاری.
نو دا د محل په کوم کارونو بوختې کوم نوې سندرې جوړوي کنسرتونه ورکوي کابل کې ژوند کې نو دغه د هنر په برخه کې د موسیقۍ په برخه کې څه داسې کارونه دي روان کړی؟
نوې کارونه مې ویلې چې مونږ د ملي ترانو لپاره یو سندره جوړ کړې و ما چې د مصطفی صالح شیر او راځي سر راټول شو رنگونه شو غاټول شو درانه شو په یو ټول رڼا به د سپاتری شو وطن به کړو سمسور د خپلې مینې کور. په دې د ترانو کې چې د نږدې ورځو کې چې تیره شوه ما په دې کې ایوار واخیسته زه مصطفی صالح ته مبارکي وایم تا ته هم مبارکي چې زما ملګری مې
تا ته ډېر ډېر مبارک
ما ته مبارکي راکړه
دغه ستا د ایوارډ او د جایزې خبرې ته زه راتلم تا سره چې ما پرون په ټلیفون خبرې کولې نو دغه زیر دې په مونږ وکړو نو ډېر ډېر دې مبارک شي او ته واقعي ته وړلې دې جایزو انعامونو چې باید تا ته تا خلک ونازي ډېر ښه کار شي
تاسو را باندې ډېر ګرانه
مهرباني. نو خو دا جایزه د چا درکړې د کلک تفصیل راکې دغه انعام دغه جایزې د ایوارډ
دې جایزه کې زمون د افغانستان د ملي اردو او ملي وزارت او دغه په واک ملي امنیت دوی سره ټول شي وو چې څوک سندرغاړي شوی بیا ما ته چې ډیر جالب خبره وا د وزارت دفاع وایم ما ته دغه ایوار راته ما ته ما ورته ویلی چې چرته کوتی لال او شرط لال د بدخشان تاسو د جنگ خلک استي او مونږ د سندرو خلک یاسو ما ته وی ګوره جان خو وکاو ته به سندرو کې مو په ټوپو کو
ها ها خاډیر خاډیر. او د اوریدونکو د معلوماتو لپاره بریالي ګوله کدی تخپل کله کور وخې ځان متلګ معرفي کې په افغانستان کې د کمی سیمې کورنۍ دي څنګه ده؟
زه خو په یو هنري کورنۍ کې ما زالت ځای درې په هنري کورنۍ کې د لغاتر جمع پلار هم په دې مسکې کې وو.
د افغانستان کوم ولایت؟
د ننګرهار په ولایت کې د سفوت پولیسوالۍ کې.
ها
نو بیا موږ ژوند په ننګرهار کې کړی تر هغې پورې چې کله کله زده کړه وکړه د هغې نه د ښوونځي نه وروسته بیا پوهنتون ته لاړو پوهنتون سره سره دلته جنگ شروع شو بیا موږ پیښور ته مهاجر شو. خرابه خبره دا وه چې په ملک کې جنگ شو ښه خبره دا وه چې پیښور هم ولیدو په پیښور کې حمزه بابا مې ولیدو ما په خپلو سترګو ولیدو هارون بچا مې ولیدو خیال محمد مې په خپلو سترګو ولیدو گلزار عالم مې ولیدو هدایت الله مې ولیدو دوینه مې رنګونه واخیستل دوینه مې قصې را واخیستلې ما غوښتل چې دا قصې راوړم دغه بر پښتونخوا ته.
ټول کلونه چې تاسو ولته تیر کړل څومره څومره موده ملته تیر کړل په پیښور کې؟
زما تقریبا شپارس کاله مالته تیر کړی یعنی د ځواني عمر چې ورته وایي کنه یا د زده کړې عمر چې ورته وایي ما ټول عمر هلته تیر کړی ما زده کړه وکړه.
او بریالي ګوله یوازې ته نه وي ډېرې هنرمندان پیښور ته راغلل ځینې کوټه ته لاړل هلته میشته شو کارونه وکړل ته فکر کوي چې دا د افغانستان نه چې کوم هنرمندان پیښور ته کډه شو دوی د پیښور په موسیقۍ کې کوم تغییر د دوی د هلته د تکسر راغې دا څه فکر کوي کنه؟
په افغانستان کې دیزي موسیقي او د هغه موسیقي په منځ کې لک تفاوت یا فرق شته. مونږ هلته په دې باندې پوه شو چې لکه نظم په شاعری کې په موسیقي کې ډیره مهمه ده چې مونږ حالت یو ماسخان اوس لرو دا یاد ساتي او ما ته چې کمپوز جوړ کړی و بچا څه په ستاسو یادې کنه ستاسو سترګو دیوانه هم دیوانه هم لا تر اوسه په ما باندې ویلي چې په خدای کې نو دا بچا څه چې دا سندره همدې څه ګول وکړه
په کابل کې هم د سې ګول وکړه
ډېر خوند کړی دی. دا اتفاق ته خو اتفاق ته چې هم دغه سندره دغه غزل چې تا ویلې په کابل کې په خپل کوټه کې په خپل کمره کې داسې یو تبلی سره او استاد خپل باجی سره استاد سندره ملټولې دا پکې هم مخترغه نو د دې سندره د دې کمپوز ذکر تا وچېډنو هم دا یو غزل به اوریدونکو ته واورو مونږ ته هم خوند واخلو په شریکې به واورو بیرته راځو خپل خبرو ته. د موسیقۍ اولنۍ زده کړې د کله او د چانه وکړې هلته په وطن کې چې وي په افغانستان کې نو هم هلته دې د موسیقۍ باقاعده زده کړې شروع کړې او د چا سره کېناستې؟
په یو هنري کورنۍ کې زما دلته زیږېدلې په هنري کورنۍ کې او د هغې په خوا کې چې کله موسیقۍ ته زما لږ توجه وشوه زه لاړم د محمد الفتحان سره شاګرد شوم.
ښه
بیا د هغې نه وروسته زما پښتو ډېره خوښه وه چې پښتو طرف ته لاړ شم شاولي مې خوښ شو. ما ټول الهام د پېښور نه او د شاولي استاد نه اخیستی. اول پېښور بیا شاولي استاد.
ښه شاولي استاد سره څومره نږدې پاتې شوي څومره وخت سره تیر کړی دی؟
شپو باندې په میاشتو باندې په کلونو کلونو باندې د خیال محمد استاد او د ناشناس استاد تر منځ شاولي استاد یو لاره وه یو داسې لاره وه چې شاوزې خلونت تبرا وستم زه ناشناس ته ور وستم زه هر ماشا سره معرفي کړم او ورځې هدایت الله سره معرفي خوشاولي سر شاګرد شما شاولي سر سره شاګرد شما دغه مکتب را وخوده ته سرشا با ته لاشا دلته ریفیکشن واره امستا دلته خیال ماما نشتا خو یې شنو خاص په دې لارم زه په دې باندې کوم شم چې موسکی وایي شته.
کر دو میں ذرا قلم دے بل مد زایا نصیب کم دے یاد بل تو یاد بل تم پنا کر دو میں ذرا قلم دے بل مد زایا نصیب کم دے بل مد زایا نصیب کم
پجبین پوشاک دیوینم زرین سانی دینشتا پچین خل زهرا پجبین پوشاک دیوینم زرین سانی دینشتا پچین زکا عاشق دی تو جمال تمام علم دے بل می د زاین نصیب کم دے بل می د زاین نصیب کم دے
اور دن کو د مشال رډیو هارون بچا هنري غړی خبرونه ده د بریالي ولی په غږمو ده سندره وريده هم بریالي ولی چې پیژندل شوی سندرغاړی دی په کابل کې ژوند کوي زمونږ د نننې خبرونه ملمه ده بریالي ګلا په اسکایپ ستاسو د سندرو مینوال راغله ده نو هغه ته ولاړ شو السلام علیکم
وعلیکم السلام محترم بچا صاحب سلامونه نه کې له تاسو ته او د کابل تکړه سندرغاړی بریالي ولی ته نه کې له درنښت نجیب هم در سره مدد وینه
وعلیکم السلام مننه هم در صاحب خوشاله اوسې تاسو خپل خبرو کې مهرباني
مننه بچا صاحب محترم د بریالي ولی په زړو سندرغاړو کې څوک خوښ دی او بل خواهش کوم بچا صاحب زه خو استاسو د استاد شوالیم دا شی بریالي ولی زه ډیر زیات مینوال یم او امدا وسم بجر سره د کا استاسو اجازه وی او بخنه غواړم وخره کوین زه یو ورکوټ شان زمزمه کوم او استاسو نظر پی غواړم
مهرباني وکړه خو بس لنډ شان دی وکړه چې وخت بیا ډیر نه لرو کنه ډیر مختصر
سامه دا قربان
چې په ما مینه دې زوس ګرځلې بنه چې په ما مینه دې زوس ګرځلې بنه چې په ځان نه پوه دې زوس ګرځلې بنه چې په ځان نه پوه دې زوس ګرځلې بنه چې په ما مینه سوس گر زلی بنے چپ زانا پوہ دے سوس گر زلی بنے چپ زانا پوہ دے سوس گر زلی بنے
او ډیر مننه همدار صاحب خوند وکړو دا خو ته خو چا خبره ټیک ټاک سندره ویلې شنو ولې نه وای
قربان قربان ستاسو ډیر مننه خوشاله
بابا بادوسی بریالي ګل دا تا ته د خپل غږ وره وره خپل هنر وره ونه ته ورته سوای هم در سیپتا
نو سم کبي هنر ته لګ نورم ودا ورشي کنه
او
کله مو روي نه شي دې نه پورته مو ویلې شي کار په کار دی
او کار خو شرط نه خو مهنت او ریاضت او دا خو واري خو شرط دی برالی ګل بل موضوع دا و زما ځین کې چې ما وستا ته په معلومات را کې اکثره د کرخیا خو د افغانستان د بلا بل سیمونو هنرمندان تل په خبر ته چې ال تکي دغه کې استودیو ته لاړ شي او خپل سندره او خپل کمپوزونه ثبت کی جوړی کی نو اوس مې اوریدلې چې په کابل کې هم غنې یوشمیر استودیو غانې جوړی شي دي نو ته غنې دغه ته معیاري کار کیږي او اوس په غنې هنرمندان په خبر ته او هغه د لاغه احتیاج خلاص شو بس افغانستان کې کول شي خې خموسکی خې سندره جوړی کی
خاطر پختو خلق تا وہ خیم دا یو خبر درتا وہ کما کابل کے خبر تاجکی احتیاج دی
ولی داسې اجازه سره د منځ نه واسو
اوس خو په دې وروستیو کې به ته خبرې چې په دغه کرخه اوړېدل اوړېدل هم یو څه ستونزمن شوي دي که نه مخکې خو به کیسې آسان وي
مونږ خو مړي ژوندي هلته لرو زمونږ مړي په پېښور کې ښخ دي مونږ باید لاړ شو لکه په تورخم کې راته چا ویلې هغه ورځ یې چې تلمه پاسپورټ دې راکړه مالې چی پاسپورټ پوښتنې ما دا هم شینوارې زم شینوارې ما دا مومن دی زم مومن دی هغه هم دا دی زم دا یم
خبرو
اور پہ بلکلا زمون دستور دے پرانا خل در کوما زمون دستور دے پرانا خل در کوما دلی ونے حاجت پناشو دلی ونے حاجت پناشو بلا رضی پکانو لے زیارہ دونا بلا رضی پکانو لے
کابل کې کده کابل یو داسې عمومي وضعیت راته وخی په لنډو ټکو کې برالي ګوره چې دغلته پښتانه هنرمندان چې دي ستا په شمول څنګه دی دغه ژوند دغه کارونه کنسرټونه د ژوند وضعیت ښه دی دومره پیسې ټکې ګټي چې ښه ژوند وکړي او پروګرامونه لري بیا په تیره دغلته چې کوم ټي وي چینلونه دي هغوی کې د موسیقۍ کوم پروګرامونه دي دوی ته موقع ورکول کېږي چې هلته لاړ شي خپل هنر وښيي او خلکو ته ورسي
نه 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 پښتانه هنرمندان چرته زپل شوی بل دم زپل کیږي یو خو وادونه ته چزو هغه بیل خبره ده خو وادونه چې پیسې ګټو هغه بیل خبره ده خاص کې زه یو چرته می ډیر لوړه تل خط لرودلې چې نور وادونه ته نه وای تلې د پښتنو د هنرمندانو ژوند په دغه وادونه کې جوړ دی یعنی حکومت یا دولت یا پختو ټولن چې ورته وایي بالکل توجه د سندوغار لپاره د هنرمندار لپاره نه کړی.
کله کله چې زما استاد په ټلیفون خبرې کیږي ستانه خبر شم چې ته په افغان میوزیک کې کار کې نه پوهېږم دا لکه چې د ملي رادیو یا په دغه اداره کې کم بخش دی کم څانګه ده نو ته خو هلته کار کوي که نه هغې سره هم
زه ملي رادیو کې کار کوم خو په هغېز کې زما 15000 افغانۍ تنخوا ده زما 15000 افغانۍ د دوه ورځو خرچه ده دې له خاطر چې زه موټر لرم زه ماشومان لرم زما ماشومان مکتب ته ځي دومره تنخوا نه راکوي.
او دغلته چې کوم ستا په شاوخوا کې ځوانان دي داسې چې غواړي سندرې ووایي نو تاسو سره راځي ستانه زده کړې کوي یا ته ورته داسې مشورې ورکوې هغې ته د ځوانانو ته وخت ورکوې چې لاره ورته سمه
کړي؟ یو ورته پښتو ښیم چې اول پښتو زده کړي پښتو پسې بیا موسیقي زده کړي. ګوره بادشاه صاحب تا زما سره مرکه کړې ده که
نه؟
تا ته ټول خلک بادشاه صاحب وایي بادشاه جان وایي درته. ګوره تا دومره کار کړی دی پښتو کې یقین وکړه
هیڅ مینه دي کړی
غواړم تا غونډه کار وکړم.
او نه خوشاله اوسې بس بریالی اوسې ته خاص هم بریالی خدای دې نوره بریا هم نصیب کا زموږ به دغه دعاوي ډېره زیاته مننه د خبرونې وخت چون ختم دی تاسو نور هم زړه مې غواړي چې ډېره خبرې وشي خو د خبرونې وخت بالکل په ختمېدو دی او ستا یو سندره به هم په پای کې خبرونه بیا هم ستانه ډېره زیاته مننه چې تاسو سفر هم کړو جلال آباد نه تازه تازه کابل ته ورسېدې او بیا دې موږ ته وخت راکړو دومره خبرې دې راسره وکړې ډېره زیاته مننه خوشاله اوسې آباد اوسې خوشاله اوسې آباد اوسې. اوریدونکو د هارون باچا هنري ګړې خبرونې په پای کې بیا هم د بریالي ولی دغه نوې سندره چې ده په دې وروستیو کې جوړه کړې ده له دې خوند واخلي مونږ ته اجازه راکړي د خدای په امان.
بدرنگ ندا دزر تلکی می اوسیگی تورا غنم رنگ می خوخیگی تورا غنم رنگ می خوخیگی
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
یو څه په مسلسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه ده زمونږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.